تکنیک، و حالا هم ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استیدیوست، خوش آمدید ساروان.
منان از ترین مشه نیمی سب قدر منو آوردون که تست هم هر کلای وایم اتو به جشوی پا دیخ پروانه که آزادی رادیوی مجله هم لرو خو لمره ده دی سات خبرون آورندی که و پا خبرونو ورود لخبرونو ورست دو راپرون هم لرو دی افغانستان باره. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند د کنفرانس په درشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي. په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپایي اتحادیې ګڼو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړه چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي آزادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلو برخو په همکاریو خبرې وکړې. ازبکستان ویل سرخان څخه د افغانستان پلو خمرې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چاري پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغ بیگ مصطفایف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبری آژانس د مصطفایف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غزولو چاري پیل کړي او د جون میاشتی څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چاري عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر پرې لګښت راځي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال یې بې سرپناو یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې اوسي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دا وی دا چې کډوال دی په آزاد هوا کې وسیله دي سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. بلخی همداراز وویل چې د راستنو شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره یې د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبوډیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی همشي آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینهوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. وروسته لدی چې امریکا پر وو پاکستانی شرکتونو په اتمی معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اتمی وسلو د نه خپرولو په اړه د خپل شې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د اتمی وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اتم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اتمی مهیا کوونکو په ډله کې چې د اتمی ټکنالوژۍ راکړه ورکړه کولی شي د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولی شي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې ل امریکا څخه د شپېتو روسانو د استلو امر وکړ. امریکای چارواکو د روسان استخباراتي ماموران بلل دي. د اروپای ټولنې څوارلس غړیو هیوادونو هم د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د استلو اعلان کړی دی. په یو وخت لګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د استلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا ایستل کیږي دولسنې په ملګرو ملتو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسې، جرمني، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسی ډیپلوماټان باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په داسې وخت کې د خلیج د سیمې د یو کوچني هیواد قطر له مشر سره ولیدل چې په لسګونو روسان د یو سوداګری مرکز د اورلګېدو په پیښه کې مړه شول او په لسګونو روسي ډیپلوماټانو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د وتلو امر وشو. کرملین پرون دوشنبه ویل د قطر امیر شیخ تمیم همدلسانی له پوتین سره په کتنه کې د سایبیریا د سیمې د کیمیروفو ښار د سوداګری مرکز پر پیښه خواخوږي څرګنده کړه. مخکې تر دې چې رادیوي مجله در واورو، لومړی د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د کانفرنس په باب د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت مرزیف سره د تاشکند د کانفرنس په اړه خبرې وکړې او د غرض د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو هم د نظر تبادله وکړه. د دې موضوع تفصیل اجمل انبانی کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننې نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنې ولري. نو مولیدا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې، پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې د همکارۍ او دغه راز په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړې. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلی خمری، برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان له لارې قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پایل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. له ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر مرزیایف له خولې ویل شوي چې با ثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنی او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړې. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړې توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی همدارنګ د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرنس یو تاریخي ورځ بللې او هیله څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرنس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ اسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په وروستي ځانوشن کې حمله کې د یوې کورنۍ څلور غړي وشل شوې دي. دا کورنۍ له حکومته د امن غوښتنه کوي او تور پوری کوي چې د موټر بم د هغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې شپاړس کسان یې ووژل او 250 نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د ښار د مرکزي جامع جومات په شمول په شاوخوا شلو جوماتونو کې د فاتحې روانې دي.
کوڅه د موټرونو او سلګونو کسانو ډکه ده. په جماعت کې ځای نسته ځکه نو ډیر خلک په کوڅه کې ناست دي. دوی د یو قومي مشر کور ته چې حاجي مولاداد نصرت نومیږي او د کورنۍ څلور غړي د جمعې د ماښام د موټر بم ځانمرګ برید پر مهال په خپل موټر کې وسوځېدل د فاتحې د پر راغلي. په یو تیاره کوټه کې د یو شمیر ځوانانو په منځ کې پروت تنکی ځوان چې حیات الله نومیږي هم د جمعې د ماښام په چاودنه کې سطحي ټپي سوی دی. وایي پلار حاجی مولاداد او درې وړونه چې د قرآن کریم حافظان ول په یاد پیښه کې وژل شوي دي. دای چې پر پښه او مخ ټپونه لري وایي حکومت د غیربازۍ د لوبي پر مهال د سټیډیوم پر شاوخوا کلک امنیتي تدابیر درلودل.
زه چې موټر څخه راته سو مدرګان وټړل اې د موټر بغل تر اوسه بالا درابس من پټاس هغه زه یې دا چې بعد پور کوم ډیر مشته یو مې ګورې دا چې پوینټ سره ولاړ شوم په جوړ کې مونږار نه پوهېدم موټر ور اخیست ما چې زه خو بل څو چکې مې ځان خیر کې دا چې مو کده موټر ور اخیست اې څو تر اخیست مې کړ دوی دین راته سیو هم نه بل اکار یو سپېم چې سکه اغه راته سیو یو د مورجه صاحب چې هغه ته موټر کې پروت بار مال ته ورخیاس کا
د دغه برید پر مهال د شپاڼسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. ویل کېږي د ملکي کسانو تلفات تر هغه ډیر دي چې د حکومت ویندویانو د رسنیو سره شریک کړي دي. په دې برید کې د فرا ولایت څخه درې تنه چې دوه یې غیژبازان هم ول وژل شوي دي. د حاجي مولاداد نصرت یو زوی چې هدایت نومیږي د پیښې له ځایه ژوندی وتلی دی. وایي خپل درې وړونه په هغه موټر کې وژغورل چې اور یې اخیستی و. هدایت چې پر سر ټپي سوی دی وایي که عسکرو اجازه ورکړې وای پلار او درې نور وړونه یې هم ژغورلی شول. د لشکرګه د لومړی هاوس یاړوند د تور ټنګ د سیمې دغه کورنۍ پاسل کې د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه ده. د حاجی مولاداد نصرت وژل سوي درې زامن د اتو لسو او دولس کلونو عمرونه درلودل. د مولاداد نصرت وراره بشیر احمد وای دوی ته د هغه دوستان لخوا چې په امنیتي ادارو کې کار کوي ویل سی و چې په ښار کې ځانمرګي برید کیږي. بشیر احمد د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل اکا او د هغه زامن د دستورګو په وړاندې اور لوله پکړل.
یعنی موږ ته خپل په کور کې فاتحه لرو جنازه لرو موږ ایران چې وس هغه پر مخ بوزو او کدا پر مخ بوزو د یو ګړی لپاره دلته راز غوړو بل ګړی د پاره حالت زغړو. یعنی خلک دسي خلک هم مسپیشي چې اړه پښتنه څخه وکړي چې ته خو هلته پاتیحا لرې، هلته مشکل لرې، ته دلته څه کوې؟ د بر پاتې کې څه کوې؟
د برید پر مهال د وژل سوي حاجي مولاداد د کورنۍ نږدې شل تنه ځوانان او ماشومان د غیژبازۍ د لوبې سیل ته تللي ول. د دغه برید پړه چې د غازی ایوب خان د ورزشي سټوډیوم سره وسول چا په غاړه نه ده اخیستې. دولتي مسؤلین یې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دې ته ورته پخوا سوي بریدونه اکثره وسلوالو کړي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د اصلي رادیو خبريال الیاس دایو چې په لشکرګاه کې د هغې کورنۍ لیدو ته ورغلی و چې څلور غړي په ورستي موټر بمی برید کې وژل شوي وو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال وانت دغلار وتصرير سيديش باقر تنشير سيدي اقل بانمونا
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نسما غ مدا ما غ سا سانی د ما غ سا غ مدا نسا غ مدا نسا مدا.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتي.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدې نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښی. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پر رڼا ورځې خوبونه. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وصال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې له مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شوه. د مارچ 13مه چې د خبریال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبریالانو ونمانځله. د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې ګڼو خبریالانو د خبریالانو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو یادونه وکړه او هم یې د خبریالانو په کارونو او لاسته راوړنو بحث وکړ. افغان خبریال طاهر ځلاند وایي خبریالان له هغو ستونزو او خنډونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو له مخې د رسنیو له لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دی وایي چې حکومت باید د خبریالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکي به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلي چې په اړه یې خپله پرېکړه وړاندې کړې ده. تیرونه شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تم کیږو. جانان سپرلی، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، ژوند بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې په اوریدوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې وروسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او اوبه دي. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپه غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلی او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی و. داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقراره روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړې دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې شراب درته پراتوي، چې بوډا شخل کړ شپ بیا تو بتو بدسکه، غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخکه. نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب، غریب سوکړي جماعت کې شراب.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده. هغه له مرګ څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ویحب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ته نشي رسېدی. عقل باندې موږه یو نو دا راتلل وختي ته هماغه مضمون د عقل هغه ټول کائنات کې ډیزاین دی د ونو کې د غنو کې د بوټو کې د ګلونو کې دی یو خاص ډیزاین چې جوړ شوی دی هم هغه ډیزاین دی پېټ کېږي میوټیشن هم پکې سیستماتیکلی جوړیږي چې کوم څه سره په یو کې پته باندې کېږي او به تاسو ویني کوي مینه کوي په کمال داري که په چا سره مینه کوي نو تاسو سره خامو خامو
غني له خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړې لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیره کې سخت موم، حضور کتاب تړما، د سمنک سرودتا تار درباب تڑما، یو نوی نظم لیکم، نوی خبری لرم، ستورو تزان رسوم، سپینی وزری لرم، د جنگ تر کور ورزم، د جنگ تر کور ورزم، ورتا پیغام لرم، پتور نورزم، ورتا سلام لرم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرمه، په توره نه ورزمه، ورته سلام لرمه، د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تله من غوړوم، د زل جلال په خاطر، ترمنځ ممر الویگا، ترمنځ ممر الویگا، ما او جانان می پریږدا، زخمی گریوان می پریږدا، افغانستان می پریږدا، افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دی په ګډا رازی سندری، دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیر سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑا دے آزاد مستقل سن دی، باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس سر با تجبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هاری و راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی گی بیا پکی نور خبر رازی وادی سم وادی وادی سم وادی چیده وادی دیتا وی چی پکم راک دیر استعمالی گی سم وادی داغا پا نیم دغه سره سمالیږي. نو بیا دې کې یو بل شی وي چې هغه ته پکړ ویلی شي، پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه، یو ورکوټ زی وي چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیرې سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کنه سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دیکھا غراغ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گر سا پم دغه دومره زیک کی معلومی کی چې دا دغه راگ دی نیر گا ما دا نی سا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نی رے گا رے نی رے سا نی رے گا رے سا لکه دی دا دوم زی شکم دا آغ راگ معلوم ہے دس دا هر راگ یو شکل وی خواه نو آغا مالکا اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا اوس دې کې الاپونم کې دې ته الاپ وای اوس ما سرګم کو کنه دا الاپ کې هم راځي مثال خبره دا اوس الاپ شو که سرګمی وای او که بغیر سرګمی وای نو دې ته الاپ ویل شي نو الاپ نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دونه الاپ دې کړه مثلا کته زو ایم کسلو ایم نو دې کې بزټ کی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسېدې شي کمینا اوس خاک سار شه د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لارې اساني وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا داسې یو شی دی چې د موسیقي هغه ځان چې ورته وي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه داسې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه وي نو هغه داسې نعت په شکل هم کیدای شي او رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورسره کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر یو دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ تک کوي شو مخ تلې شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي بازي باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجه د سرته وین چې باجه او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دي ته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزورې نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چې ورته وایي کنه کومل تیور هغه مونث مذکر چې ورته ویل کنه سي نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دې ځنه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا دې ځنه دې پوری یو شه دې ځنه دې پوری یو شه دې ځنه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دې دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسی غټ آواز سره سا سا دسی غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دی کی آواز نو اغا اصلی یعنی
دغه اغا انٹونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نو چې اغا پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو اغا بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې پنځه سور زی او شپږ رازی پنځه زی و رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی د سی یا و زی و رازی د سی د سی د غمشته
او استاد ته مخ کی په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
او بشک نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه نشته
د ورسته پښتنې په توګه کې چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخ لاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داسی یو کس پا که پا کار ده یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چې طول تا هدایت ورکش داسی وی که داسی وی نو آغا ساس ترتیب جوڑوی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دیتا منگ پختو که شپیلی وی کنه
بله بله
خواه نو د دې سورنه معلوم ویل د پیلي کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګي په ستار دی وګي په شپې لای دی وګي په نور سازونه دی وګي نو چې وی نو ډیر خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي
فنکار اکوپایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مان وزے کی چھ پختہ نو پر نمور تو ویلے سے انزہ کا شعر وائے مت شاعر ہے
اس وے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئے یا
اصلی لتی دادا چھ ہر اس چیز ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر ہو یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته ووایې چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلومه، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې له کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه چې شعر جوړیږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډېر په لوړه درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې وي. که تاسو درته ووایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت چې نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړه، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو، ډېر خام و، ډېر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې هم نه ګرځېدي چې زه داسې یو شاعر شم، زه دې مشهوره شم، ما د خلکو پېژنې، زما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کې. فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تا له اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې په سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې سا په حسن د راوړي ایمان توري، سا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته ووایې چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ور آخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، ښه فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسې غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې وزیر راته ووایه؟
د لیوال صاحب یوه خبره د هغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم، او هنرین سرونه لیکم لنډی کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندری وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ سي پرته اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلې یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي که چیرې
کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوس سندرغاړی نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دا هغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسئ
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې پتن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکس یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکی آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غېږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري
بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړپ یې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دوکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دوکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال څنګه روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړني آثار په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجري په شاوخوا کې ژوندی و. پټې خزانې د لرغوني پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هسې نقل کچې. اسعد سوری په غور کې اوسېد او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچې. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په آهنګرانو یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د آهنګرانو په کوټ کې و. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر و، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټې خزانې په قول په آهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې دی. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې و، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم و، او له امیر محمد سوری سره یې اشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و.
او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت له کمښته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو.
د فلک لچارو څه وکړم کوکار، د فلک لچارو څه وکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوي پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوی ودانه هنګران وو، په سماوی ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالیو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسکه په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ما وی چی غنی یار څه بی اندازه غوندې، ما وی چی غنی یار څه بی اندازه غوندې، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندې، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، خو ته دې دو پیازو کې صدرې پیاز غوندې، پټې دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی، پټې دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی، کری پکې ګلونه حسن ساز غوندی، لنده دی ماته ګډه او شډل مډل دی غشه، لنده دی ماته ګډه او شډل مډل دی غشه، گزار دی رسا لگی تیرانداز غوندی، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی. کرنګ وی کتراش وی کچار به تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندی، مینه ی مینه او خدای تپلار جانان وای، په مینه ی مینه او خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به توله بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ما وی غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے،
ماته بودا او شدل بدل دی خوشی شدل بدل دی خوشی گزار دی رساد کی تیر اندازا خوندیے گزار دی رساد کی تیر اندازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازا خوندیے ادب دے در کی کم زبان
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com